دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا دفاع وزیر پیټ هګز ته یې دنده سپارلې چې له افغانستانه د امریکایي تجهیزاتو او وسلو د راستنولو په اړه ارزونه وکړي. ټرمپ څو ورځې مخکې په واشنگټن ډي سي کې د محافظه کارانو سیاسي عمل په کلنۍ غونډه کې هم د هغو تجهیزاتو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وتلو نه وروسته هلته پاتې شوي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 26مه د خپل کابینې په لومړۍ غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته 1,000 ټوپکونه او 10,000 زغراوال موټرونه د طالبانو لاسونو ته ورغلي دي. هغه وویل فکر کوم دا باید بیرته ترلاسه کړو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پیټ هګز د ټرمپ له دغه څرګندونو نه وروسته وویل چې له افغانستانه د وتلو پر مهال چې هر څه شوي ټول اړخونه به په بشپړ ډول وارزول شي او حساب کتاب به وشي. ازبکستان او پاکستان داسې یو توافق کړی چې له افغانستان سره به یوه ګډه درې اړخیزه کمیټه جوړوي چې د دریو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پتلۍ غځولو د پیشنهاد شوي پروژې مسایل حل کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په تاشکند کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ملاقات کې په دې اړه معلومات ورکړل او د دریو هیوادونو د دغه نخلوونکې پروژې د تطبیق لپاره په ګډو هڅو ټینګار وکړ. ازبکستان، پاکستان او افغانستان د 2020 کال د فبروري په میاشت کې د 503 کیلومترو په اندازې د اورګاډي پټلۍ د جوړولو یو تړون لاسلیک کړ چې منځنۍ آسیا د افغانستان لاره پاکستان سره ونخلي. د اټکل لمخې د سیمه ایز اقتصادي پیوستون په دغه پروژې باندې 4.8 میلیارد ډالر لګښت راځي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د سیمه ایزو رسنیو په وینا د فلسطیني بندیانو لیږدونکي بسونه د پنځمې په سهار د رفح پولې ته څیرمه د مصر اړخ ته ورسېدل. د مصر دولتي تلویزیون د هغو بسونو انځورونه خپاره کړل چې مصر ته د تللو لپاره امبولانسونه ورسره وو او د خوشحشو بندیانو سره د مرستې لپاره منتظر وو. حماس د غزې په تړانګه کې د اوربند د لومړي پړاو له پایته رسېدو 4 ورځې مخکې د اسرایلو لخوا د سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کولو په بدل کې د 4 یرغمل شوو کسانو جسدونه سره صلیب ته وسپارل. د چین د ګمرکونو عمومي ریاست په وینا د چین د موټر صنعت په نړیواله کچه خپل پراختیا ګړندۍ کوي او د موټر صادرات په 2023 کال کې ل 6.4 میلیونه موټرونه ډیر شوه. د چین د ګمرکونو عمومي ادارې د وروستیو معلوماتو لمخې چین په دې کار د نړۍ د لوړ صادرونکو په توګه خپل مقام خوندي کړی دی. د چین بندرونه د مهمو صادراتي مرکزونو په توګه کار کوي. تاسو زمونږ غږ د واشنگټن ناوړي. په ټوله لاتینا امریکا کې له مکسیکو نه تر ارجنټاین پورې کاتولیک مسیحیان په کلیساګانو او د ریو ډی جنیرو ښار په مشهورو مذهبي ځایونو کې راټول شوي وو تر څو د پاپ فرانسیس د روغتیا لپاره دعا وکړي. په بوینس آیرس کې چیرې چې فرانسیس زیږیدلی دی ځایي خلکو د هغه د ناروغۍ په اړه ژوره اندېښنه او روغتیا لپاره هیله څرګنده کړه. واتیکان ویلي چې 80 کلن پاپ د فبروري له 14مې راهیسې په داسې حال کې د طبي پاملرنې لاندې دی چې هغه اوس هم په ناروغۍ کې د کلیسا مشرۍ ته دوام ورکوي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځمې په ورځ د فبروري په 20مه په داسې حال کې په سپینه ماڼۍ کې د برتانیې له صدر اعظم کیر سټارمر سره ګوري چې ټرمپ د اروپا پر سوداګریزو توکو د تعرفو د لوړولو خبرداری ورکړی او غوښتنه کړي چې اروپا باید د خپل امنیت لپاره پر واشنگټن باندې تکیه کم کړي. ټرمپ همدارنګه غواړي چې د ناتو غړي هیوادونه خپل دفاعي بودیجه د خپل ناخالص عاید 15% ته لوړ کړي. هغه لستارمر سره له ملاقات یو ورځ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې پر خپل دریز ټینګار وکړ او ویل چې امریکایي مالیه ورکوونکي باید تر هغه څه زیات لګښت ورنکړي چې اروپایان ورکوي. ستارمر د برتانیې د پارلمان غړو ته په خبرو کې له متحده ایالاتو سره د خپل هیواد اړیکې تر ټولو مهم دوه اړخیز اتحاد یاد کړ او وی ویل چې دا ونی له ولسمشر ترامپ سره په کتنه کې به زرو خانه کوم چې زغواړم دا اړیکې نور هم پیاوړي شي. درنو اوریدونکو دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راځي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وايي چې د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیکست یې دند سپارلې څو له افغانستان څخه د امریکایي تجهیزاتو او وسلو د راستنولو ارزونه وکړي. ترامپ چې د چهارشنبې په ورځ د کابینې په لومړۍ غونډه کې خبرې کولې وی ویل چې د باګرام هوایي اډه اوس د چین لخوا نیول شوی خو طالبانو تر دې مخکې ویلي دي چې له چین سره داسې توافق نه دی شوی او د افغانستان خاوره د نورو په واکه نه ورکوي. تفصیل په راپورټ کې باوري.
ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ د کابینې په لومړۍ غونډه کې د ډیرو موضوعاتو سربیره په افغانستان هم وغږېد. هغه وویل چې دفاع وزیر پیټ هیکست ته دند سپارلې څو له افغانستان څخه د امریکایي تجهیزاتو او وسلو د ستنولو ارزونه وکړي. هغه زیاته کړه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته 1000 ټوپکونه او 1000 زغروال موټرونه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. ترامپ افغانستان په نړۍ کې د نظامی تجهیزاتو یو ستر پلورونکی هیواد وباله.
فکر کوم هغوی باید زموږ تجهیزات بیرته راکړي. ما پیټ ته ویلي دي چې په دې اړه معلومات ټول کړي. موږ د میلیونونو لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت تجهیزات او نوي موټرې پریښودلې. تاسو وینئ چې هر کال یې نندارې ته وړاندې کوي، په خپلو تنګو سړکونو باندې یې چلوي او تاسو پوهیږئ چې بیرغونه پرې راپوي او د امریکا په اړه غږیږي. خکلی نوی او غوره تجهیزات اوس زړیږي خو تاسو پوهیږئ موږ به بیرته رنگ کړو. زه فکر کوم چې موږ باید د هغو تجهیزاتو ډیره برخه بیرته ترلاسه کړو.
ترامپ همدارز ادعا وکړه چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته د باګرام هوایي اډه د چین لاس ته لوېدلې ده. نوموړي وویل که د په وخت کې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای، هغه به باګرام د افغانستان په خاطر نه بلکې د چین په خاطر ساتلی وای.
موږ په لومړی دور کې وتلو، دا زوم چې شمیر می 15000 کسانو ته راکم کړای وو. موږ وتلو او موږ وختل چې باګرام وساتو د افغانستان لپاره نه بلکې د چین لپاره، ځکه دا دقیقا یو ساعت له هغه ځای سره فاصله لري چیرې چې چین خپل اټومي میزایل جوړوي. بناان موږ به باګرام ساتلی وای، موږ به په باګرام کې لږ شمیر پوځیان ساتلی وای، موږ به د باګرام هوایی اډه درلودلی وای، په نړۍ کې یو ستر نظامی مرکز.
ولسمشر ترامپ د امریکا دفاع وزیر ته په اشاره وویل هغه ته نه وایي چې څه وکړي، خو که د هغه په ځای وای هر هغه کس یې منفق کاوه چې په دغه بهیر کې دخیل وو. دفاع وزیر پیټ هیکست د ترامپ له دغو څرګندونو وروسته وویل چې له افغانستان څخه د وتلو پر مهال چې هر څه شوي ټول اړخونه به په بشپړ ډول وارزول شي او حساب کتاب به وشي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به د جمعې په ورځ سپینماڼۍ ته راسي او د امریکا سره به د قیمتي منرالونو موافقه لاسلیک کړي. خو زیلنسکی وایي یو څو ټکي لا تر اوسه حل نه دي. د اوکراین د جګړې د ختمولو په اړه د واشنگتن د هڅو وروستی حال ایوب خاورین راکوي.
د دې موافقي په اساس چې اوس هم تر کار لاندې ده، کیف به د هغو وسلو په بدل کې چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې اوکراین ته د روسیې سره د جنګېدو لپاره ورکړي دي، اوکراین به په خپلو قیمتي طبیعي زیرمو کې امریکا ته یو ځانګړی امتیاز ورکوي.
موږ به یوه موافقه لاسلیک کړو چې دا به ډیره ستره موافقه وي، او دا موافقه به د نایابه منرالونو او نورو شیانو په اړه وي.
خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تر راتګ مخکې یو مهم ټکی په ګوته کړی دی چې په اوسنۍ تر کار لاندې د موافقې په مسوده کې نشته، او هغه اوکراین ته د امنیت ضمانتونه دي. په همدې ارتباط څو ورځې وړاندې ټرمپ د اوکراین یوه پخوانۍ هیله رد کړه چې هغه د ناټو غړیتوب دی.
په دې موافقه کې څو اساسي موضوعات دي، هو لکه امنیتي ضمانتونه او نور، خو موضوع دا نه ده. راتلونکي ګامونه باید په کې ځای پر ځای سي. له راتلونکو ګامونو پرته موږ یوې با انصافه سولې ته نسو رسیدلی، او نه هم اوربند کېدای سي چې ټرمپ یې یادونه کړې ده. له دې ضمانتونو پرته هیڅ موافقه نتیجه نه ورکوي.
د جرمن مارشال فند په بنیاد کې څیړونکي اولینا پریکو پینکو وایي په منرالونو توافق کول د زیلنسکي لخوا د وړاندې شوې لومړنۍ فارمولې برخه وه.
It is difficult for
the Ukraini hukumat para le de tadun sa pa bash par dawl pa shakidal sakh kar dai متاسفانه هغه مساوده چې د اوکراین د وړاندیز په مقابل کې وړاندې شوې و ډیره مایوسونکې او یو طرفه و. خو دغه اوسنۍ معامله څه اندازه متوازنه ده او اوکراینیان چمتو دي چې لاسلیک کړي.
د اوکراین د مالیه وزارت دغه پخوانی سلاکار اغلی پروکوپینکو وایي تر لاسلیک کېدو وړاندې ښایي د دواړو اړخونو ترمنځ نورې چنې هم ووهل سي.
په مساوده کې یو پرمختګ دا شوی چې ضمانتونه پکې یاد شوي دي، او په وروستۍ مساوده کې باید په تفصیل پکې ولیکل شي. اوسمهال په مشخص ډول د امنیت او پانګونې ترمنځ هیڅ مشخص ارتباط نشته. دغه اوسنۍ مساوده یو امنیتي تړون نه ښکاري، خو د پانګونې موافقه ښکاري.
د دې ظالمانه جګړې د ختمولو لپاره د منرالونو د موافقې برسیره ګڼ شمیر نور مسایل هم لا څرګند نه دي. روسیې د اوکراین د جغرافیې پنځمه برخه خاوره نیولې ده، او ټټر یې وهلی چې هیڅ داسې موافقه به ونه کړي چې د دغې خاورې پرېښودل پکې شامل وي. د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. اسرائیل د حماس په بند کې د یوې کورنۍ دوه وژل سوي ماشومان پرون خاورې ته وسپارل. د دې ماشومانو د جنازې مراسم په داسې حال کې پر ځای شوه چې د اسرائیل او امریکا لخوا تارګري بلل سوي ډلې حماس ترمنځ د اوربان لومړی پړاو پای ته رسیږي، او د بل پړاو پیلېدو په اړه هیڅ پلان نسته. د امریکا ژه خبریاله لیندا ګراسترین رپورټ لري چې پښتو باندې ګالیا رڼا نورستاني تاسو
دلته زرګونو اسرائیلیانو د شیری بیباس او د هغې د دوو ماشومانو د جنازې کاروان ته د احترام لپاره راټول شوي. ډیری خلکو د نارنجي رنګه پوقانو سره چې د دې دوو ماشومانو د یاد سمبول و راغلي. دا ماشومان 4 کلن او 9 میاشتنی وو. زرګونه کسان د تل ابیب په يرغمل شویو څلور لاري کې هم راټول شویو او په عبراني ژبه لیکل شوی شعار وبخه غم شریکی کوله.
I feel like Shiri. It could have been me.
زه زند شیری په ځای احساسو کې دې شوې د هغه په ځای زوي د هر مور کې دې شو. زه حتی د دې فکر هم نشم کولای چې د خپل ماشومان سره په سر کې ووسم. زه نشم تصور کولای چې هغه به ستیر کړی وي. خو زه هڅه کوم چې پر فکر وکړم.
د وژل شوی ماشومان پلار یاردن بیباس شاوخوا 1500 ورځې د حماس په بند کې تیر کړی. خو دوه اونۍ وړاندې خوشې شو. هغه د خپل کورنۍ د برخلیک په اړه هیڅ نه پوهیده تر هغه چې بیرته اسرائیل ته ستون شو. دا جنازه په داسې وخت کې تر سره شوه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لومړنی پړاو راتلونکې اونۍ پای ته رسیږي. دویم پړاو باید د جګړې د ختمېدو سبب شي، خو تر اوسه پرې خبرې نه دي پیل شوې. که څه هم د بیباس د کورنۍ وژنه پراخه غصه راپارولې، خو د اسرائیلي شنونکو په وینا اکثریت اسرائیلیان غواړي چې خبرې اترې دوام پیدا کړي.
د اسرائیلي عامه افکارو هره سروې ښایي چې خلک غواړي اوربند تر هغې دوام وکړي څو پاتې نارینه یرغمل شوي چې شاوخوا 30 تنه دي او لا هم ژوندي دي خوشي شي، او همدارنګه د وژل شوو سرتیرو او نورو یرغمل شوو جسدونه بیرته ترلاسه شي.
خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په تکرار سره د بیباس د کورنۍ د فاجعې یادونه کوي تر څو جګړه بیرته پیل کړي.
ټول اسرائیل د غم په حالت کې دی، او د اسرائیل د صدر اعظم په توګه زه ژمنه کوم تر هغه به آرام نشم څو دا وحشي کسان چې زموږ یرغمل شوي وژلي عدالت ته کش نه کړم. دوی د دې ځمکې پر مخ د ژوند مستحق نه دي، هیڅ شی زما مخه نشي نیولی.
شنونکي وایي چې اکثر اسرائیلیان غواړي د حماس سره د اوربند تړون دوام پیدا کړي څو ټول یرغمل شوي خوشي شي، خو د اوږد مهال لپاره اسرائیلیان نه غواړي چې حماس په غزه کې واکمن پاتې شي. د لندا گراستن راپور، ګالیا رنان رسنۍ، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د سپینې ماڼۍ د امنیتي محافظت یو مطرح غړي کلینت هیل مړ سو. کلینت هیل هغه کس دی چې د پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي د امنیت لپاره په هماغه ورځ ورسره و چې په ټکساس کې ووژل سو. د امریکا ژغ خبریالې کین فارابو په تیرو کلونو کې یې له هیل سره څو ځله مرکې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې تاسو ته یې پښتو ژباړه اورو.
کله چې د 1963 کال د نومبر په 22مه د ټکساس په ډالاس کې د زیوشوي هغه کیمبریج د امریکا د وخت ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې شیبي سپتولي ټول پکې اوسره ډیر فعال ولید.
زه یوازینی کس وم چې د هر څه کولو چانس می درلود، خو ما ونه شوای کړی او دا زما د ژوند تر پایه زما سره پاتې شو.
هغه وخت چې ولسمشر کینیډي او لومړی میرمن جاکلین کینیډي په لیموزین موټر کې د ډیلی پلازې له لارې تیرېدل، نو کلینت هیل د امنیتي محافظ په توګه د ولسمشر د لیموزین موټر شاته روانو. د امریکا غږ سره په مرکو کې هیل په ټکساس کې د هغه ورځو په اړه د خپل سترګو لیدلې حال شریک کړی دی.
زه داسې په یاد لرم لکه چې دا زما په مخ کې اوس پیښیږي.
کله چې امریکا غږ د هغه سره په لومړي ځل په 2011 کال کې په کینیډي د لیکل شوی کتاب په اړه د بحث لپاره د سفر په جریان کې سره ولیدل، نو هیل ومنله چې د کینیډي قتل لا هم زوروي.
زه دې پیښې وخوړم او ورځ تر بلې خراب کړم.
د بریتنه سمدستي وروسته هیل د جیکلین کینیډي او د هغې د ماشومانو په ساتنې کې بوخت و. هیل وویل چې تر څو چې هغه کار کوو نو د هغه فکر بدلو، خو چې کله په 1900 کال کې د هغه ترقي وشوه او هغه به زیات وخت په دفتر کې په ناسته تیرو، نو بیا یې فکر پیل کړو.
دې ماته فرصت راکړ چې یوازې کینم او فکر وکړم، او چې ما څومره زیات فکر کاوه هغومره مې بد احساس کاوه. ما د وخت سره نور ژور خپګان احساسول پیل کړل.
سو کال وروسته هیل د خپلې میرمنې بیل شو او بالاخره د معلولیت له کبله د کاره تقاعد وکړ.
I feel guilt. زه د ګناه احساس کوم، زه مسؤلیت احساسوم، زه یوازینی ساتونکی وم چې په هغه ورځ مې یو څه کولای شو.
Mr. Hill obviously took it incredibly personally.
خاغلی هیل په څرګنده توګه دا په زړه واخیسته. هغه د لوی مسؤلیت او لوی دندې سره یو، خو کدلته کومه ناکامي وی نو هغه د سیستم ناکامي ده.
جفری انګل د ټکساس د جنوبی میتھډست پوهنتون د بلس مشري د تاریخ د مرکز رئیس دی. هغه وایي د کینیډي وژنه د ټلویزیون د دورې په پیل کې د امریکایانو په فکر کې ژوندې یو تل پاتې پیښه ده چې لا هم په ټوله نړۍ کې خلک حیرانوي.
دا یو داسې شیبه وه چې هر امریکایي احساس کړی ده، نه یوازې دا چې دوی پرې خبر دي، بلکې زموږ په تاریخ کې د بل هر چا په پرتله ډېره تجربه کړې ده.
زما په فکر خلک به تل د دې پیښې په اړه علاقمندي ولري.
کلینټ هیل 50 کال وروسته د دې وژنې په اړه خبرې وکړې.
دا ډېر اطمینان بخونکی دی. په ځانګړې توګه د دې کتاب په اړه له خلکو سره خبرې کول، د دوی پوښتنو ته ځواب ویل، ځکه چې لا هم ډېرې پوښتنې شته دي.
په دې کې د کینیډي د وژنې د ورځې په اړه پوښتنې شامل دي. هیل وایي چې هغه باور لري چې لی هاروی اوسوالډ یوازینې قاتل و.
There are so many different conspiracies out there.
ډېری مختلف دسیسې موجود دي او ډېری بی اساس دي، چې حتی د غوی پاره بحث کول هم مشکل ده.
هیل دروان 2015 کال د فروری په 20مه په کالیفورنیا کې په خپل کور کې مړ شو. هغه درې نوي کلنو. دا و د کین فرباګ د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
او د کرکټ مبصر سیار زلاند وایي چې په چمپینز ترافی اتلانو جام سیالوی کې د استرالیا په وړاندې د افغانستان لوی وچه د روان 2025 کال د فبروري 28 نیټه تر سره کیږي. ځلان وایي کله افغانستان د پیل درې لوبغاړي پر مسولیت واخلي، افغانستان کولای شي د استرالیا په وړاندې شلو به وکړي. تفصیل پر پورت کې باوري.
د افغانستان لوبډله کې ټول د موږ د زړه سر ده، خو ډېر هم سه خوخیږي راشد ده او ګورباز.
د کابل په کلی زمان خان او پکتیا کوټ سیمو کې دا تنقید ځوانان په ونی کې دوی یا درې ورځې په همدې کلیوالي کرکټ بوخت وي. دغه ځوانان د ملي لوبغاړو وروستیو لاسترونو ته پکتو هیله لري چې یوه ورځ دوی هم خپل هیواد ته د کرکټ په برخه کې بریاوي راوړي.
موږ سې کله په خپل منځ کې راټولېږي، ټول ملګرو ته وایي، ټول اندل ته هم سیګان ورته راټولېږي. دغه وخت کې به مې چې لکاته بجې سو یا 9 بجې مې چې ټول راټولېږي دلته میچونه کوو. یو کله په کې داسې وخت راځي کله چې جذباتي لوبغاړی پکې پیدا کیږي، سه کله اوټ سي یا بیټ په وکټه باندې وهي، مات سي یا بال ورک سي وشکي کنه، ټول بیا په ګډه سره پیسې اچو. دا مشکل حال وو.
ولا موږ خو زیاتره د رسختیانو کې کرکټ کوو، ځکه ټول محصل دي او ټول درسو ته ځي، او سیکل رسختي بیا یو بل سره تماس لرو په رسختي په ټایم کې راټولېږو. زیاتره وخت د زمي ډېر خوندور کرکټي ځکه عوام ډېر خای او نه ګرمي، بیا خه کرکټ مونږ کوو.
یاد ځوانان وايي د محدود امکاناتو سره دوی خپل لوبل ژوندۍ ساتي، بیټ بال او وکټ په خپل برابر وي او د لوبي لګښت هم په خپل غالي. د دوی لپاره کرکټ یوازې یو لوب نه بلکې د خوشي او یووالي سمبول دی.
دا بیټو بال دا شین لکه ټیپ مونږ ته پکاري کې دا ورس مونږ راځو بیټو بال خو مخکې مخکې نه مونږ پیسې اچولي یا یو نفر خاص سره وي هغه مونږ ته راوړي او یا په پیسو سره اچو مساوي توګه نو بیا اخلو او یو ټیپ لپاره دا سې نوبت ده نو یو ورځ یوالي یو ورځ بل اخلي او هفته کې دوه ورځې یو ورځ داسې راځو تفریح لپاره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو هم دا لوبه په خورا کمو امکاناتو له همداسې سپیرو ډاګونو پیل کړي چې اوس د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ په لسو غورو لوبډلو کې ځای لري. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې د تنکیو ځوانانو لپاره منظم او مسلکي کرکټ رامنځته کړي، خو دا ځوانان هیله لري چې د همدې کلیوالي کرکټ په مرسته یوه ورځ خپل هیواد ته ښې بریاوې راوړي. شمساریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو، د برتانیې پلازمینه لندن نن سبا افغانانو ته پردی یا نه آشنا ښار نه دی. په لندن کې په بیلابیلو برخو کې سلګونه مسلکي افغانان کار کوي. یو یې د کندهار اتاولا دی چې د موټرو په کارخانه کې مستری توپ کوي. قزم خان مندوخیل ورسره د کار او ژوند په باره کې خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د برتانیا په پلازمینه لندن کې دا تاولا غوندې ګڼ شمېر افغانان لیدل کېږي چې بیلابیل هنرونه او مسلکونه یې زده کړي دي. د دغه سي هنرپالو کسانو له کبله اوس مهال لندن د افغانانو لپاره یو بیگانه او پردی ښار نه ښکاري. اتاولا د کندهار دی، خو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین کې په کډوالۍ کې د ګاډو مصریتوب زده کړي دي. هغه د لویدیز لندن په هاونزلو کې په یو ګراج کې مصری دي.
اصل کې ما کار چې دي ما سره یې زده کړې. غلام رسول استاد نومې دی، نو هغه ښه مستري وو. نو زما سبق هم روان وو او دا هم بیا د دې سرساسه زه په پرایویټ سکول کې یو ټیچر وم او سیکنډ ټایم به زما میکینیک دا هم خپل دکان یو میکینیک.
اتاولا وایي که یې زده کړې نه وای کړې نو د اوسنیو عصري ګاډو مستریتوب یې نسو کولی.
په دې کې ګرځا ماډل ای آر ایس یورپین 2010 دا ګرځا سیستم ورکې دغه دا هم په وطن کې زده کړو دلیم اپډیټینګ ورسره اوس.
اتاولا په افغانستان کې ګاډي چلوونکو ته د خپلې بهرنۍ تجربې په رڼا کې وایي چې هغوی د هرو مرو هر اونۍ د خپل ګاډي انجن، بریکونه، ټایرونه او ګروپونه یا بتۍ ګوري چې له پیښو او ټکرونو څخه وژغورل شي.
اکثر ډرایوران چې ښه ډرایوران دي هغه خپل اول موټر چې سټارټ کړي او به چکی سار وخت د سټارټېدو د مخ مبلینې چکی ګره شانې چکی زه او بل زه دا وایم چې هغه موټران که چیرې جوړو مې روغو مې په هفته کې دی ور چکف کوي د روز د لیاس.
اتاولا وایي د خپل هیواد پرتله په لندن کې د ګاډو رغول ډیر اسانه دی.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.